یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه یو ساعت خبرونه کې د عبد الله عبید په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. و بوري چې د کابل لویدیش په ګمې امنیتي حوزې اړوند شهر دوبی د ودونو په تالار کې د تیر ماخوتن د انتحاري حمله لامل دریش پېته کسو وجل شول او یو سل دوه تیا نور ټپیان شوي دي. په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو لامنیتي پلوه پاندېښنه کړي. د دې خپرونې دوهمه نیمایي نوربست یونیز خپرونې ته ځانګړې شوې چې مرسلین ارسلاوی وړاندې کړي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه لرو چې عصمت ساروان وړاندې کوي.
د کابل د ودونو په یو سالون کې د تیر شپې د چاودنې د مرجوب لوشمیر تر 200 تنو واوښت. د وزیرستان په قبایلی سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان په چاودنې کې وشل شوي دي، او د ایران چارواکو څلور شزی چې پر شزو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد اعتراض کړی وو او د نارینه او جامع اغوستي وو له توقیفه خوشي کړي دي. د خبرونو تفصیل: د کابل د ودونو په یو سالون کې د تیر شپې په چاودنه کې د وشل شویو کسانو شمیر دریش پیتو ته رسیدلی دی. همداراز په دې پیښه کې 102 تنه ژوبل شوي دي. چاودنه د شپې په 10:40 د دارالامان واټ په شهر دوبی هوټل کې وشوه. د چاودنې په مهال په هوټل کې شاوخوا 1000 تنه حاضر ول. د ولسمشر غنی ویندوی صدیق صدیقي وایي چې دا چاودنه د افغانانو دښمنانو کړې ده. د پیښې یو عیني شاهد احمد امید اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل
تقریبا 12 نفر د هوټل بود و قسمه کې مو خودمو
دی وای د چاودنې په وخت کې په هوټل کې نږدې 1200 کسان حاضر وو. زغ په د صحنه شاهد یم. مش په نکاحونه کې وو چې ناڅاپه چاودنه وشوه. پونه شو چې څه شوي دي. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالې مخالف ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید په کلکه غندلی او هغې د بشریت پر ضد تر ټولو ناوړه جنایت بللی دی. دا ډول بریدونه تر دې پخوا د دولت وسلوالو مخالفو ډلو کړي دي، خو ولسمشر غنی بې له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي چې دا ډول بریدونه د یوې ترهګرې ډلې چې د افغانانو وژلو ته یې ملا تړلې ده د بې رحمۍ ښکارندوی کوي. د همدارز ویلي چې د نن ورځې لپاره خپلې کمپاینې غونډې دروي او د هیواد د امنیتي وضعیت د څیړلو لپاره ځانګړې امنیتي غونډه رابولي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ګواکې په دې ولایت کې د خپلواکۍ جشن نلمانځل کیږي په کلکه رد کړل. یو شمېر رسنیو د دې ورځې د لمانځلو د کمیسیون د یو چارواکي فریدون الهام په قول ویلي وو چې د ننګرهار په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې سل ورځو راهیسې مې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی دغه ډول موضوعات شریکول. په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والي ویندوی همداراز ویل چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې پرون ماښام زرګونه وګړي راغون شول او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره میلی جوړ کړي. اتنونه او اورلوبې وکبلې. امان الله خان چې د 1919 میلادي کال د اگست په 19مه د افغانستان خپلواکي اعلان کړې وه په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د ننګرهار په ګډون په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې سږ کال دا جشن لا په پرتمین ډول جوړیږي، ځکه چې د افغانستان د خپلواکۍ سل کاله پوره کیږي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د وزیرستان په قبایلی سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور لمخې دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه مهال و چاودید چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لاته سیمه کې غسمه کوله. د پیښې مسؤلیت چا نه دی په غاړه اخیستی. تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور شزي چې پر شزو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامع اغوستي وي له توقیفه خوشي کړي دي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې ډلې یوې څېړونکې تارا سپیری فر پرون پر ټویټر خبره کړې ده. د هغې په وینا پر نیول شویو ښځو تور لګېدلی چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ورننوتو هڅه کړې وه. د دا هم ویلي چې دا ښځې په ضمانت خوشي شوې دي. او د اوکراین په تفریحي ښار اډیسی کې په یو هوټل کې د اور لګېدو له امله نه تنه مړه شوي او لس نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو ستار په نوم هوټل کې لګېدلی و. پولیسو ویلي چې له دې هوټله سل تنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په پایله کې ژوندي ژغورل شوي دي. پولیسو ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلي چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت په خپل اخلي او مسؤل کسان به ځواب ورکوي.
زمونږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو خبرونه مو واورېدل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده آزادي راډیو ډاټ کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د کابل لویدیز شپږمې امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیرې شپې د انتحاري حملې د قربانیانو شمیر له 200 تنو اوښتی دی.
له بده مرغه درې شپېته تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي، مېرمن او ماشومان په شمول د شهیدان شوي دي او یو سل دوه اتیا تنه نور هم ټپیان شوي دي.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت مرستیال وایان البته وایان نصرت رحیمی وو. په دې اړه به یو مرکه هم درته نشر ته سپارو او په دې به په دې مرکه کې غږیږو چې دغه پیښې بالاخره څوک اولې کیږي. په یو بل راپور کې اوري چې کابل خاریان د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې جشن ته خوشاله خو لامنیتي پلوه پاندېښنه کې دي.
دا امنیتي تدابیر تر یو حده پورې رضایت کوونکي دي، اما ویر لرو.
د روان خبرونه د هم انیمای نور بس ته ونځي خبرونه ته ځنګړ شوی. د هم را سره واوري د ورځې تر 1 بجې را سره پات شي. موږ غلازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل، د کابل لویدیز شپږمې امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې د تیرې شپې انتحاري حملې د قربانیانو شمیر له 200 تنو اوښتی دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې طالبان په دغه ډول بریدونو سره نشي کولای ځان ته برات ورکړي. د دې لپاره چې همدغه وسلوالې ډلې ټولو وسلوالو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده. بلې خوا وسلوالو طالبانو دغه برید یا دغه حمله په کلکو ټکو غندلې ده. زموږ همکار خاطر پردیس د پیښې سیمې ته تللی و، له دنه به واورو چې هلته یې څه ولیدل او څه یې تر سترګو شول. پردیس مهرباني وکړي.
بلې ډېره مننه اکرام صاحب. بلې څنګه چې تاسو هم وویلي، تیره شپه شاوخوا لس نیمې بجې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې دلته یو انتحاري حمله په یو هوټل کې کیږي چې د هوټل کې شاوخوا 200 په بخنې سره 1200 کسان د هوټل ته وربلل شوي وو. د عیني شاهدانو په خبره باندې چې دغه هوټل د کابل په لویدیځ سیمه کې موقعیت لري، هغه سیمه چې دلته معمول لن زمونږه هزاره ورونه الته ژوند کوي. الته چې کله زه سیمې تلاړم، په سیمه کې د تیر شپې د ودونو تالار کې یعنی 14 کسان چې وژل شوي دي، هغه ټول هغه ماشومان چې په ډلهیز ډول باندې د دوی هغه جسدونه خاور ته وسپارل شول. هغه سیمې اوسیدونکو سره چې ما کله خبرې وکړلې، دوی یو ډول یعنی یو ډول کرکه یې څرګندول، یو ډول ویرې کوو چې دغه ډول پیښې دغه ډول بریدونه همیش د کابل په لویدیځ کې کیږي او د ګنډ شمېر شمیر کسانو ژوند له لاسه اخلي. د خاغلی نصرت رحیم سره چې د کورنی چارو وزارت ویان دی، له ده سره مو چې خبرې وکړلې، د هم د دې پیښې د جزئیاتو په تړاو باندې مونږ ته داسې ویلي چې نهایي ارقام چې دي هغه 3 کسه وژل شوي دي، 102 کسه ټپیان دي چې په وژل شویو ټپیانو کې ماشومان ښځې هم شامل دي. اوس پوښتنه دلته دا وه چې دغه کس څنګه د ودونو تالار ته ننوځي. دا پوښتنه مو چې د رحیمي صاحب نه وکړه. رحیمي صاحب ځواب دا و چې دی په یو عادي لباس کې لکه د نورو عادي خلکو غوندې، صرف هغه هوټلونو کې چې د مهمو خلکو ودونه وي نو هلته غامنیتي تدابیر یو څه ډېر ټینګ وي، خو دا چې چون یو عادي کس او د عادي خلکو واده و نو دلته دا هر څوک چې دلته صرف هغه د واده کارت لیدل کېده، د هغه نه وروسته نور داسې کوم چک پوینټ یا داسې کوم امنیتي پوښتنه وه چې تلاشي وکړي.
رحیمي سره تاسو وویل چې ورسره وغږېدې، د پیښې انګیزې په اړه ونغږېدو چې اصلا ولې دا پیښه رامنځته شوې، د هغه کس انتحاري حمله کوونکي څه غوښتل، دا د کوم چارواکي واده نه و لږ تر لږه، لکه څنګه چې تاسو وویل د بیچاره خلکو غیر سیاسي خلکو واده و. رحیمي په دې اړه څه وویل؟
دقیقا اکرام صاحب، دا پوښتنه چې کله مونږ ترې وکړل نو دوی هغه وروستي شالید دوی لاړل چې د کابل په لویدیځ کې دغه ډول پیښې، لکه یو ځل په یو مرکز یو روزنیز مرکز کې داسې برید رامنځته شوی و، یو ځل په یو ورزشي سټیډیوم کې یو ورزشي کلب کې داسې برید رامنځته شوی د کابل په لویدیځ سیمه کې. البته د همدغه اشاره درلودله چې دغه ډول بریدونه چې دلته کېږي معمولا د دوی هدف مشخصا د عامو وګړو وژنه وي، خو مهمه خبره دا ده اکرام صاحب چې دلته د دې برید مسؤلیت تر اوسه هیچا پر غاړه نه دی اخیستی. تاسو هم مخکې اشاره وکړله چې طالبانو دغه برید په کلکه توغندلی. بله خبره چې جمهور رئیس هم په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه ډول بریدونه طالبان نشي کولی په دغه ډول بریدونو باندې ځان ته برات ورکړي، په دې دلیل باندې چې طالبان د نورو وسلوالو ډلو لپاره په افغانستان کې یو ښه بستر دی او دوی د هغه بستر نه په استفادې سره دغه وسلوال بریدونه ترسره کوي.
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، واموریدل چې د کابل د لویدیځ شپږم امنیتي حوزې اړوند د شهر دوبۍ د ودونو په تالار کې چې تیر ماسخوتن کومه انتحاري حمله ترسره شوې وه، رامنځته شوې وه، په دې حمله کې 3 کسه د واده ګډون کوونکي وژل شوي، 102 نور ټپیان شوي دي. په همدې مسله کې پاتې کېږو، د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان دغه ډول حملو اندېښمن کړي دي، که څه هم دوی په دې نه پوهېږي چې بالاخره دغه کارونه څوک کوي، خو زموږ همکار خاطر پردیس له د امنیتي چارو له کارپوه محمد اګل مجاهد سره د همدې مسایلو په اړه باندې غږېدلی دی او پوښتنه یې ترې کړې ده چې بالاخره د دغه ډول حملو کې څوک کومې وسلوالې ډلې لاس لري.
دا پیښه د افغانستان دښمنانو دخوا شوې ده او دلته در شلو نه زیات روسي ډلې کار کوي. طالبانو تر اوسه پورې په کومه اعلامیه چې دوی خپره کړې ده هغه کې واضح ویلي چې دا عمل موږ غندو او موږ نه دی کړی، په دا معنا چې په افغانستان کې مختلفې تروریستي ډلې دي او د افغانانو د وژنې لپاره کار کوي، د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره کار کوي او جنگ ته لمن وهي. دا د پردیو او د بیگانه د استخباراتو کار دی چې افغانان تفاهم ته یو سولې ته یو ثبات ته ونه رسیږي، جنگ ته لمن وهي او داسې پیښې رامنځته کوي. اما په مجموع کې د دې پیښو مخنیوي د افغانستان د دولت وظیفه ده، د افغانستان د امنیتي او کشي ارګانو وظیفه ده چې دا باید د دې پیښو مخنیوی وکړي. په څنګ کې داسې پیښو مخنیوی حتی د طالبانو وظیفه هم ده، ځکه هغوی هم افغانان دي او د افغانستان د پاره غواړي ناری وي چې موږ د افغانستان د پاره کار کوو.
بله مجاهد صاحب، د افغانستان په دې حساسو شرایطو کې یو خو د سولې خبرې ول، بل اړخه د انتخاباتو ده پروسه چې په جریان په حال کې ده، څه فکر کوي دغه ډول بریدونه په څه معنا کې دي په داسې اساس شرایطو کې؟
بدون شک دا بریدونه د افغانستان د ټول ولس دښمنان کوي، دا په دې خاطر کوي چې افغانان یو هوکړې ته ونه رسیږي، سولې ته ونه رسیږي، ثبات ته ونه رسیږي، خپل منځي اختلافات په دوی کې زیات دي، یو په بل باندې شکونه وکړي او بالاخره دا د سولې پروسه سبوتاش کوي او د بینه وي.
بله مجاهد صاحب، کچیر تر ته ووایي چې د دغه ډول بریدونو مشخصا هدف څه شی کېدلی شي په دې حساسو شرایطو کې چې هیڅ یو اړخ د دې مسولیت هم نه مني.
د افغانانو وژنه او د افغانانو د سولې او د ورورولۍ او د اتحاد او اتفاق سبوتاژ، بل هیڅ هدف نه دی. دا د بهرنیو هیوادو د بهرنیو استخبارات او مافیایي کړیو کار دی چې غواړي په افغانستان کې جنگ تازه وساتي او د افغانستان د جنگ نه دوی غټي غټي پورته کوي. په دې خاطر نه غواړي چې افغانان یو هوکړې ته ورسیږي، یو سولې ثبات ته ورسیږي. او دا پروسه په څه رقم ثبوتاش کولای شي؟ په هغه شکل ثبوتاش کی. ما تاسو ته به ویلي چې دا د ټولو افغانانو، د عام افغان نه نیولې د حکومت، د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانو او د طالبانو وظیفه ده دا چې په کوم مخنیوي وکړي. ځکه طالبانو هم په دې کې رول لوبولای شي. دوی قوي استخبارات دي، دوی معلومات پیدا کولای شي چې دا کار د چا دی، کمی ډلې کړی، او په دې باندې باید دوی بریج وکړي او هغه ډله ته بای ویل شي او افغانستان ولسته ځان وکړي چې موږ که نه دی کړی دغسې موږ پیدا کوو هم د بینې وړو هم
د امنیتی چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد چې زموږ همکار خاطر پردیس ور سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې نجیه صاحبه وړاندې کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت 115 پروژې داوطلبۍ ته سپارلې دي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفین ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پروژو کې تر ډیره ساختماني دي.
115 پروژې په مجموع کې چې د داوطلبۍ ته سپارلې، اعلان ته سپارلې، چې په هغه کې موږ خپل لیکونه ترلاسه کړي، چې په حدود کې ساختماني موادو تم په حدود کې 300 پورې آنلاین ترلاسه کړي.
نوموړي وویل چې له دې لارې به لسګونو کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. دوی وایي د افغانستان د صنایعو په استخراجي سکتور کې په مجموعي ډول له 200 تر 350 میلیونه ډالرو پورې پانګونې ته اړتیا ده. د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د تازه میوو او کرنیزو محصولاتو نندارتون جوړ شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې د تازه میوو او کرنیزو توکو لسګونه غرفې جوړې شوې دي. دغه نندارتون به درې ورځې دوام وکړي چې د بزګرانو لپاره د بازار موندنې ښه فرصت دی. د سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د تازه میوو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د تازه میوو صادرونکي شکایت کوي چې د محصولاتو د ساتنې لپاره مناسب ځایونه نه لري. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ سلويخت پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 3090 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. بیرته راګرځو د امنیتی مسایلو په لور. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د تیر شپې په حمله کې چې په کابل کې شوي، لکه تر لګه د قربانیانو شمیر له 200 تنه اوخته د دبد سال کې، چې سبب د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزي جشن په کابل او نورو ولایتونو کې منځل کیږي. د کابل خاریان د خپلواکۍ جشن ته خوشاله خو امنیتی پلوه پاندېښنه کې دي. دوی مانی چې په کابل خار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی، خو بیا هم دوی د کابل خار امنیت ډاډمن نه بولي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د کابل خار په ګډون په ټولو ولایتونو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. په دې اړه نور حال واصل وصال ورکوي.
کالی ورخه د کابل خار ودانې او وټونه د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځنل لپاره د هیواد په درې رنګه ملي بیرغ او د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان په اکسونو سنگر شوې دي. نو بل اړخته امنیتي پلوه هم دغه خار بڼه بدله شوې ده. امنیتي کمربندونه، ګرځند غزمه او نور امنیتي تدابیر د کابل خار په ګډون د هیواد په ټولو لویو خارونو کې کلک شوې دي. خو له دومره کلکو امنیتي تدابیر سره سره بیا هم خلک نشي کولای چې په ډاډه زړه د هیواد د خپلواکۍ سلمه کلیزه ونمانځي. محمد هاشم چې په کابل خار کې ټکسي چلوي، په کابل خار کې د امنیتي تدابیر او شتو ننګونو په اړه خپل اندېښنه داسې بیانوي.
یعنی نن چې زه له سار له کور نه راوتلم، ما چې په کوم جادو کې دا تر هغه پولیس او امنیتي ځواکونه ولیدل، تر یو حده پورې کافي دي. خو ولې بیا هم دا د افغانستان شرایط داسې دي چې سړی مطمئن کېدای نه شي په دې حالاتو باندې، ځکه تاسو پوهېږئ بهتره چې هر وخت دلته خطر دی، خطرات موجود دي، نو سړی ډېر مطمئن نه وي. ته چې هر څوک وځنه چې هر څوک هر خارې د کابل چې وځي رکو نه دا امید ته منل چې به ته وځه سلامت راځم او کور ته خپل الوازونه ته راځم هر لحظه را د قره ثانیه په خطر کې ده.
د کابل خار بل اوسیدونکو شاسوارزه چې په یو پخمایوب د امنیتی بنسټونو او مسولین د خلکو د امنیت په ساتنه کې پاتې بولی.
زه سید پاشا نه میګم هم خدای ډېر ښه امنیت دی کور نه څوک وتای نشي دومره ښه امنیت دی چې کمو ته لاړ شي اول کمو ته ګوري چې کمو ته انفجار هم څه ونه کړي ښځې مې پیسې نه وي را باندې دا امنیت دی دې ته امنیت وایي دې ته امنیت نه وایي دې ته رزالت وایي نشته داسې انسان چې داسې کنټرول وکړي داسې واقعي کار وکړي غله دي وازو یا په کور کې مې یو شپه ډوډۍ نشته بانک ته روان ځل مایوبیت پیسې واخلم دا سیل دار نو پدې کې څوک پیرا لري په ځای کې پنځه بړه کې دبل پی ورځي
خغله شاس ورځه وایي که خلکو سره د امنیت ویره نه وای نو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې نمانځنې جشن او پروګرامونه به لا رنګین او خوندور وای. بلخوا د کابل ښار په شپږم اوزه کې د تېرې شپې چاودنې چې د شهر دوبۍ په نوم یوه هوټل کې د واده په مراسمو وشو چې شاوخوا 250 تنو ته مرګ ژوبله واړوله د خلکو اندېښنې لا زیاتې کړې دي. بل اکرام صاحب
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو واصل لوی سالو چې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د جشن په ویاړ باندې د کابل ښاریانو امنیتي اندېښنې در سره شریکولې.
ازادي راډیو لوونه تر وو
مغل ازادي راډیو ناوري اوس هم ورزو غزنی ولایت کې چې هم په غزنی کې د خزو وضعیت ستونزمن بلل کېږي خو بیا هم په تیرو لسو میاشتو کې زر مېرمنې په دولتي او غیر دولتي دفترونو خونځیو او موسسو کې په دندو ګمارل شوي چې له دې سره د غزای مېرمنې زیاتې خوشاله دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه راپور راستولې دی دا به په شریکه وورو خو له دې نه مخکې چې دا رپورټ نشریږي اروزګان تبور شو د شریف الله شرافت راستولې راپور چې وایي په دې ولایت کې د وچو او لمدو میوو حاصلات زیات شوي دي خو بازار نه لري. د دې ولایت یو شمیر بزګرانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې یاد حاصلات د پخوا په پرتله دوه چنده شوي او لامل یې سکال زیات بارانونه او د کال آبادوالی و.
په اورزګان ولایت کې ساشکال بزګران د خپلو باغونو له حاصلاتو زیات خوښ دي ځکه د نورو کلونو په پرتله یې زیات حاصل ورکړي. د دغه بزګرانو له ډلې یو هم صاف جان دی چې څلور جریبه د بادامو باغ لري. د د باغ د زیاتو ونو بادام اوس حاصل ته رسېدلي او پخ سوي دي. د دې چې لکړه په لاس کې ده او په ګرز او دوړو سپېره دي همدا اوس د خپلو درختو څخه د بادامو پخې دانې ځمکې ته راشو کوي او وروسته یې ټولوي. د د باغ پر ونو ځکه زیات خاوري او ګرد پروت چې تر څنګ یو خامت سړک تیر سوی دی. د صافچان چې لمن د پخو بادامو ډکه ده ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال د تیر کال په پرتله خپل باغ ته د زیات حاصل تمه لري ځکه د ده په خبره چې د بادامو ونو یې زیاتې دانې نیولې دي.
په دې بادام کې اوس ولاړ یم ټکوم د پخوا په پرتله باندې حاصل یې سږ کال ډیر زیات سوی دی. نور د غنمو حاصلات ډیر زیات سوي دي. د زیرې د بادامو د کشتې د ماشو د جوړو د حاصلات ډیر زیات سوي دي.
صافجان می وازی ل خپل باغ د بادامو حاصل اخلي بلکې جواري هم په دغه ځمکه کرلې دي کوم چې د بادامو باغ پکښ کې کرلې دي. خدای وایي که څه هم حاصلات زیات سوي خو بازار نه لري. غوښتنې دادی چې دولت د حاصلاتو لپاره ورته بازار پیدا کړي. اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک زیات په کرهڼه او مالداري بوخت دي. د دغه ولایت کرنیز پیداوار دي لکه غنم، وریجې، ماش، جواري، پټاټې، لوبیا او تور او سپینه زیره او دغه راز د وچې او لندې میوې پیداوار دي لکه بادام، انار، کشته، مړې، هندوانې، خټکی، شفتالو، زردالو او داسې نور. په دغه ولایت کې نه یوازې صافجان د خپل باغ له حاصلاتو راضي دي بلکې 25 کلن سیف الله بیا دوه جریبه د کښتې باغ لري. د دې د باغ د حاصل راټولولو ته شاوخوا لس ورځې پاتې دي. وایي سږ کال یې د کښتونو زیاتې دانې نیولې دي.
باغونه ښه باغونه لرو مګر دی دغه ټکوی خپل خواري په کارو دروس پر دی دولت همکاري نه در سره کړی چې دا وای وره کی یا بسګورو ته پلانونه وکړي چې ستېسال دی دا وای غواړي یا یو ځای را جوړ کی یا خونه را جوړ کی یا بل ځای وکړي یا بل ځای کې شي بس دولت په نلره ته کړو د مرزو مخه نیولې وای یو په دوا د اصل زیاتوي یو په دوا اصل زیاتوي خو یت پلانونه نه سنه یت همکاري نه در سره کړی دوس په دی دغه مرزونه کوي وڅي بادام وچیږي د لاس د تور تور شان کوي بلا کوي مور توای دا کوي نور بادام په څو وچي خورنه وچ کلا کی
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د وچو او لندو میوه حاصلات د پخوا په پرتله باندې 8% زیات شوی. د دې ادارې سرپرست سمیع الله ازادي راډیو ته تایید کړی چې دغلته د وچو او لندو میوه لپاره بازار نه لري خو وایي لامل یې نامنی ده.
د اورزګان ولایت یو چې دی عمومي لارې مثلا خامه ده او دوم لامل یې دا دی چې مثلا دلته موږ دغه مساید ځایونه نه لرو چې هلته دغه مش ش ساتنه وکړو هلته دغه ځکه سبیا د هوا د لارې موږ واستو او ډیر لامل یې دا دی چې دلته موږ د ترانسپورت مشکل لرو خو در روان نه نیوې کال د پاره موږ په پلان کې دا لرو چې د وچو د لندو میوو د پاره موږ سړې خونې جوړې کړو.
د کرنې ریاست مسولینو بیا د بزګرانو هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دي له پامه غورځولې دي. بزګرانو دغه راز له دولت غوښتنه وکړه چې له دوی سره د مرستې وکړي او د باغونو او د دې تر څنګ نورو زراعتي توکو په برخه کې جوړته لارښوونې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم یو شمېر نورو بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نوم راغلي څه د کرنې ریاست مسولین پر زورواکو او یا هم خیش او خله ویشي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم رحمت الله افغان د کابل د نن ورځو چاپ ورځپاڼو ته کتنه کړې په ګډه یاور.
کابل چاپ په نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د خپلواکۍ جشن په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان ولس د تاریخي دښمن د مغرضانه او تپل سوې جګړې له امله له ګڼو اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. لیکوال په افغان ولس غږ کوي چې دا د ټولو افغانانو ستر ملي او اسلامي رسالت دی چې په ملي یووالي او خپلواکۍ سره خپل پایښت تضمین او ډاډمن کړي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې له خپلواکۍ نه په تشو او وږو نسونو نمانځنه کیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ویل کیږي چې د ازادۍ جشن لپاره حکومت 340 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې په داسې حال کې چې د ولس له نیمایي زیاته برخه د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي که چیرې دغه پیسې په کابل کې په یو معیاري روغتون مصرف سوي وای پر ځای اقدام به وای. د وېساب ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د غمیزو او حماسو په بدرګه د خپلواکۍ یو پیړۍ مزل. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې دا چې له خپلواکۍ نه سل کاله اوړي خو اوس چې دغه ورځ مانځل کیږي پر افغان ولس د پردیو د پوځي ځواک شوم سیوری خپور دی. د سرمقاله لیکوال وایي د دې یو دلیل دا دی چې افغان ولس د پردیو د یرغلونو په ماتولو کې بې ساری دی خو د خپلواکۍ په ساتلو کې د ډاډمن امن په ټینګولو کې ناکام دی. انیس دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي د زمري 28مه د افغانستان په تاریخ کې د عطف ورځ دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي سل کاله وړاندې افغانانو د غازی امان الله خان په مشرۍ په انګریزانو باندې له دریو خواوو بریدونه وکړل او دې ته یې مجبور کړ چې افغانستان ته خپلواکي ورکړي. مقاله کې یادونه سوي له داسې ورځې نمانځنه د ملي ویاړونو راژوندي کول دي او د شهیدانو روح ته دعا او د اتلانو کارنامې ستایل دي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د افغانانو ورک سرنوشت. په سرمقاله کې راغلي دا چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له شاوخوا لسو میاشتو راهیسې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. د سرمقالې لیکوال سپارښتنه کوي لازمه ده چې افغان حکومت، سیاستوال، سیاسي ګوندونه او شخصیتونه، مدني ټولنې، ښځې او عام افغانان هم باید د خپل راتلونکي ورک سرنوشت په اړه سره یو ځای همغږي او په ګډه پر مخ ولاړ سي. او د سرمقالې په پای کې راغلي دوی باید له یو ادرس او په واحد ایجنډا له طالبانو سره د سولې میز ته کښېني او د غرض امریکا هم وپوهوي چې په افغانستان کې پیل کړی ناورین باید په بل ناورین پای ته ونه رسوي او هر پریکړه او اقدام چې کوي باید د افغانانو غوښتنې او دریځ په پام کې ونیسي.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور ټول خبر شوي مطالب مو پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس هم په کابل کې د غرمې 12:30 شوي. عصمت څاروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. لاغه نه وروسته نور بس یو نیزه خبرونه لرو چې تر 1:00 دوام کوي. له ازادي رادیو سره پات شئ.
د کابل د ودونو په یوه سالون کې د تیرې شپې په 14 کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 تنو ته رسیدلی دی. همداراز په دې پیښه کې 102 تنه ژوبل شوي دي. 14 د شپې په 10:40 د دارالامان واټ په شهري دوبۍ هوټل کې وشوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د تیرې شپې برید غندلی او هغه د بشریت پر ضد تر ټولو ناوړه جنایت بللی دی. په ننګرهار کې چارواکو دا راپورونه چې په دې ولایت کې د خپلواکۍ جشن نه لمانځل کیږي په کلکه رد کړل. د وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې 2 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د ایران چارواکو څلور ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته په ورتګ د بندیز په ضد د اعتراض لپاره د نارینهو جامې اغوستي وي له توقیفه خوشي کړي دي. او د اوکراین په تفریحي ښار ایډیسي کې په یوه هوټل کې د اور لګېدو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو ستار په نوم هوټل کې لګېدلی و.
بس دی شکسته سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با عرض سلام، من مرسلین ارسلا شما را به برنامه این هفته شکست سکوت یا نوربسته خوش آمدید میگم. با 100 سال از کسب استقلال افغانستان میگذرد. رویداد تاریخی که نه تنها باعث یک سلسله آزادی های سیاسی و مدنی برای افغان ها شد، بلکه زمینه آزادی و تامین حقوق زنان را نیز فراهم ساخت. با کسب استقلال افغانستان، نخستین تلاش ها در ایجاد نقش متفاوت زنان در افغانستان با یک سلسله فعالیت ها توسط ملکه ثریا آغاز و توسط برخی از زنان پیشتاز و فعال در عرصه حقوق و آزادی های زنان دنبال شد. در سال 1921 برای نخستین بار مکتب دخترانه در کابل گشایش یافت و پس از آن برای دختران نیز در کنار بچه ها زمینه رفتن به مکتب و کسب علم و دانش فراهم شد. با ایجاد مکاتب نسوان دختران افغان در افغانستان، دختران افغان توانستند از طریق بورسیه های تحصیلی جهت ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند. په 1922 کال کې په لومړي ځل د سراج النسوان جریده خپرېدو دا زمینه برابره کړه ترڅو افغان میرمنې وکړی شي په سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خپلواکي او د نظر د بیان حق ترلاسه کړي او نورې ښځې هم له خپلو حقونو څخه دفاع ته وهڅوي. د نن په خبرونه کې له خوست ولایت څخه مدنی فعال اغلی نادیه باوری سره پر دې غږیږو چې د خپلواکۍ له ترلاسه کولو وروسته چې کوم حقونه او ازادۍ افغان میرمنو ته ورکړل شوي، په تیرو 100 کلونو کې دغه حقونه او ازادۍ تر کومه ساتل شوي او افغان میرمنې اوس په څه وضعیت کې دي. اغلی باوری، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. سلامونه او خپلې نیکی هیلې وړاندې کوم.
بله، ډیره مننه. لومړی به په دې تم شو چې ستاسو له نظره په سل کال وړاندې کله چې د افغانستان استقلال واخیستل شو، په هغه مهال کې کوم حقونه او ازادۍ چې میرمنو ته په نظر کې نیول شوي وي څونه له وضعیت سره متناسبې او سمې وي او څونه له هغو حقونو او ازادیو څخه د افغان میرمنو په د ذهنونو پر روڼتیا او دغه راز د هغو د ازادۍ او د خپل د حقونو د دفاع لپاره هغه وکړه شو له دغه ازادۍ او حقونو او زمینو څخه استفاده وکړي ترڅو موږ وکړي شو یو ښه وضعیت ته ورسیږو.
مننه. تشکر. باوجود چې تل کال وړاندې دومره دقیق معلومات به شاید او به ما سره نه وي چې خویندو کومې ازادۍ لرلې، خو وروسته د سلو کلونو نه کله چې غازی امان الله خان افغانستان خپلواک کړو نو خپلو ته خپل حقونه ورسېدل. دوی هم ازادي پیدا کړه د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، سیاسي ډګر ته خویندې راودنګلو. نو وروسته دغه نه خویندو ته خونه ورسل شو.
بلې، دغه ازادۍ او حقونه چې لاغې نه تر اوسه پورې حساب کو، تاسو څه فکر کوئ موږ اوس په کوم وضعیت کې یو؟
بلې،
ما غوښتل داسې وپوښتم چې اوس چې 100 کاله تیریږي، موږ اوس په کوم وضعیت کې یو؟ آیا له هغه مهال سره یا له 100 کلونو پخوا سره موږ اوس هم وضعیت کې پرتله کړو، موږ څه تفاوت ګورو په د ښځو د حقونو او ازادیو په برخه کې؟
اوس فعلا لکه دا اوس چې 100 کلیزه پوره کېږي، بیا هم د افغانستان ښځې ښې دي، یو څه نه څه خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړی. البته موږ نه شو ویلی چې 100 په 100 کې یا 100 په 80 کې، خو 100 کې 10% خویندو پرمختګ کړی ده خپلو حقونو ته، تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، سیاست په برخه کې، اقتصاد اجتماعي برخو کې دوی خپلو حقونو ته لاسرسی پیدا کړی ده. خو په جریان د دومره کلونو کې لکه د 100 کاله یا کمو زیات یا وړاندې وروسته څومره تیر شوي دي، مختلف حالات راغلي دي په افغانستان کې، مختلف رژیمونه راغلي دي. نو په دې رژیمو کې کله خویندو ته حقونه ورکړل شوي دي او کله هم خپلو حقونو نه محرومې شوي دي. نو موږ نه شو ویلی چې په 100 کلونو کې لکه څه رقم چې په هغه وخت کې پس خپل افغانستان خپل خپلواکي واخیسته، حقونه ورکړل شو، خویندې هم آزاد شوې، هغه رقم حقونه خویندو ته په 13 کلونو کې نه دي ورکړل شوي. څه ورکړل شوي مې محدود یا سمبولیک یا کله ښه و کله خراب و، کله بېخي بندیز و، کله حق ورته رسېدلی. نو دا ستونزه شته.
بلې، په 13 کلونو کې تاسو اشاره وکړه، موږ په 13 کلونو کې په مختلفو رژیمونو کې موږ د دې شاهد و چې د افغانستان د استقلال ورځ منځل شوې او دغه ورځ د امان الله خان، شاه امان الله خان له افکارو څخه ستاینه شوې ده او د هغه له هغه حرکتونو څخه چې د افغانانو د حقونو، د افغانانو د ازادۍ د تامین په برخه کې شوي، هغې نه ډېره دغه هرکلی شوی او هغه ستایل شوي دي. نو علتونه څه و چې موږ د افغان میرمنو په برخه کې تاسو یوه تخمیني فیصدي وړاندې نکړه چې موږ هغه 10% البته د حقونو ته او ازادیو ته رسیدلی یو؟ علت څه دی چې موږ د ښځو په برخه کې 10% پاتې یو، موږ ونه شو کړی چې هغه ازادۍ چې امان الله خان هغه پیل کړی وي هغه نور هم واده ورکړو او موږ وکړی شو دغه حقونه او ازادۍ تامین کړو؟
ما مخکې اشاره وکړه کنه، افغانستان په یو حالت نه ده پاتې شوی لکه هغه وخت چې غازی امان الله خان افغانستان استقلال واخیستلو، آزاد کړلو، خپلواک کړلو، په هغه رقم نه ده پاتې شوی. افغانستان په 100 کلونو کې مختلف رژیمونه پېتر شوي دي، مختلف دورې پېتر شوي دي، رئیس جمهوران پېتر شوي دي. تر کومه ځایه چې زه رالوی شوم او ما خپل ژوند تیر کړی ده، نو زما په وخت کې څو رقمه حالات تیر شوي دي. لکه مثال اول ببرک کارمل و، وروسته دغه نه ډاکټر نجیب شو، دا زما د یادښت وخت ترته خیمه، او وروسته د ډاکټر نجیب نه مجاهدین شو. مجاهدینو چې کله کابل ونیول نو د ښځو حقونه هغه دي کې بخي ښځې محروم شوې، په کور کې نستلې، نه یې تعلیم حق درلود. البته اول چې مجاهدینو کابل ونیول نه یې د هیڅ شي کار کولو حق درلود، محکوم شوې. وروسته دغه نه چې کله یو کال یو څو وخت د مجاهدینو تیر شو، بیا یې خویندو ته اجازه ورکړه، فرصت یې ورته برابر کړو. خو متاسفانه چې افغانستان په هغه وخت کې ډېر ژوبلو شوار و، ډېر وران و، مکاتب سوي و، پانتونونه سوي و، خو ورو ورو یو څه زمینه ورته برابره شوه، خویندې یو څه تعلیم ته مخه کړه. خو لکه څه رقم چې مخکې خویندې تللې تعلیم و تربیه و نورو برخو ته، په هغه اندازه نه وي، ځکه چې افغانستان کې جنګونه شو، افغانان ډېر مهاجر شو. نو کومې خویندې چې زمونږ په افغانستان کې وي، هغو په افغانستان کې تعلیم ته ادامه ورکړه، وروسته دغه نه زنه لاړلې، هجرت یې وکولو خارجي هیوادونو ته. وروسته دغه نه چې د مجاهدینو دوره ختم شوه، طالبانو کابل ونیولو، طالبانو په وخت کې هم بیا هم خویندې په کور کې نسلې، تعلیم نه محرومې شوې، کار کولو نه محرومې شوې، نو هر څه نه محرومې شوې. بیا کله طالبانو رژیم پای ته ورسلو، رئیس صاحب د دولت امید کردای موقف ته ورسیدلو، هغه هم یو څه خویندو ته ازادي ورکړه او کارونه یو ته پیل کړل چې خویندو ته یو وزارت ونومولو، چې خویندو وزارت شته او نورو برخو کې اداراتو کې تعلیم برخه کې صحت په برخه کې یو څه ترقی ورکړه او کارونه یو ته وکړل تر څو خویندو بیا یو څه وکړل شو خپل ازادي لاسته کړه او دوی مخه کړل خپل کارونه ته. او وروسته دغه نه هم اوس چې د پنځه کلم نه دوره د ډاکټر صاحب اشرف غنی ده، دې کې هم خویندې لاسرسی لري، خو لکه څرنګه چې د امان الله خان په وخت کې خپلواکي وه هغه رقم خپلواکي اوس هم نشته، ځکه چې دلته داسې ټولنې دي زمونږ خویندې دلته له قانون او شریعت او اسلام نه ډېر رسم او رواجونه دلته خلک ورته احترام قایل دي، خپلو دود او عرف او عناناتو ته ښه توجه کوي. نو اوس هم مونږ خویندې لکه څه رقم چې مونږ غواړو هغه رقم ازادي نه لري، البته مونږ هم داسې ازادي نه غواړو چې هغه د غرب په شکل وي یا خپل حد نه وتلې ازادي وي، خو دا ازادي غواړو چې خور یو خپلواکه وي، هغه حق د ازدواج ولري، هغه حق د انتخاب ولري، هغه حق د تعلیم ولري، حق د صحت ولري، حق د سیاست ولري، حق د کار ولري، البته په اسلامي چوکاټ کې. خو متاسفانه چې اوس هم لکه څه رقم چې لازمه ده په رقم توجه نه ورته کېږي او خویندې
یو مشکل تل چې مونږ له اوریدونکو سره په تماس کې یو، دلته اوریدونکو چې مونږ سره تماس نیسي زمونږ میلمانی راځي، هغوی وایي چې یو علت په افغانستان کې دا دی چې دغه میرمنې له خپلو حقونو خبرې نه دي او د ازادۍ په ارزښت باندې پوه نه دي تر اوسه او د دې لپاره مبارزه نه کېږي. ما مخکې یادونه وکړه په مقدمه کې چې مونږ سل کاله پخوا، البته چې په 1908 کال کې د سراج النسوان په نوم باندې یوه جریده خپرېده چې په هغې کې د میرمنو افکار او د هغوی د ازادۍ او د هغوی د حقونو په برخه کې به ځینې مطالب نشر کېدل تر څو میرمنې وکړی چې د خپلو له حقونو خبرې شي او د ازادۍ لپاره مبارزه وکړي. څه فکر کوئ چې میرمنو له هغې راایسته څونه هڅه کړې په خپله چې وکړی شي خپل هغه افکار، خپل هغه البته د ازادۍ په برخه کې او د خپل د حقونو په برخه کې نورو میرمنو ته آګاهي ورکړي تر څو هغوی هم وکړی شي په ګډه سره مبارزه وکړي د خپلو د حقونو لپاره؟ داسې کوم هڅه د میرمنو لخوا شوې یا تل مونږ ناست یو دې ته چې زموږ دولتونه زموږ په اړه تصمیم ونیسي؟
مننه ورور. یوه برخه خو یې باید په عموم کې نه یوازې میرمنو ته، باید ورونو ته هم د عامه پوهاوي برنامې زخت ډېری تر څو دوی وپوهېږي چې خویندې هم حق لري، هم کولی شي دوی د کار حق لري، د تعلیم حق لري، د ټولنې حق لري، په ټولنه کې ژوند وکړي، اړیکې ټینګې کړي، اجتماعي او فرهنګي
په بخښنې سره دا خو د حق ورکول دي چې تاسو د حق د ورکول غوښتنه کوئ، دا چې خپله میرمنو د خپل د حق د ترلاسه کولو لپاره څونه هڅه کړې ده
خپله میرمنو؟ میرمنې هم لکه زموږ ولایت خوست ولایت به درته وښیم، دې ولایت کې هم موږ مدني ټولنې لرو، مدني فعالې خویندې لرو، د ښځو د حقوقو مدافعې خویندې لرو، فعاله خویندې لرو. دوی هم کوشش کړی ده او خپل حق غوښتی ده، خو متاسفانه ما مخکې هم درته وویل چې نه دولت دومره توجه ورته کړې ده او نه دلته زموږ په ټولنه کې عرف او عنانات ډېر حاکم دي. دا هم یو هیلت ده چې خویندې نه شي کړی که څه رقم چې لازمه ده دوی پرمختګ وکوي. نو د دې لپاره باید دولت عامه پوهاوي پروګرامونه په لاره واچوي، که دولت وي که نړیوالې ټولنې وي، او هم خویندو ته د خویندو ظرفیتونه لوړ کړي، دوی ته برنامې جوړې کړي تر څو دوی هم زمونږ هغه بې تعلیمه خویندې چې په لرې پرتو سیمو کې دي هغه هم په دې وپوهېږي چې مونږ هم حق لرو، هم ازادۍ کې حق لرو، هم خپلواکه یو، هم هر برخې نه شریعت نه قانون نه هر شي موږ ته حق راکړی ده. خو خویندې هم خپلې هلې ځلې کوي، مبارزه کوي او خپل کوششونه کوي تر څو دوی غږ اوچت کړي او دوی ته د حق غوښتونکي وي او حق ورکړل شي.
بله، ډېره مننه. وروسته به دې ته راستانه شو چې څونه خپل میرمنو هڅه کړې چې خپل کورنۍ کې د افکار او ذهنیت رامنځته کړي چې د دوی حقونه او ازادي ورکړل شي، ځکه تاسو اشاره وکړه چې دا سنتي یا کلتوري مسایل چې دي دا تر ډېره خندې. خو زه به لومړی دغه د خپرونې سره د اړیکې شمېرې اورېدونکو ته اعلان کوم چې دوی هم خپلې پوښتنې او نظریات مطرح کړي موږ سره. بله، د ازادۍ درنو اورېدونکو له خپرونې سره د اړیکې شمېرې دي 0999 40 15 40، بله شمېره ده 0902
1855. شنونده های عزیز رادیو آزادی، شماره های تماس با برنامه است 0799 20 35 40، شماره بعدی است 0700 82 27 55. میتونین با استفاده از شماره ها با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، شنونده داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
زه بابا جون د باندې وسته ولاته بل مرغاو د ولسوالۍ څخه خبر کوم. روجان تاته او استاد ملوانی السلام علیکم.
بله، نوم ما وانه خز دقیق لطف کی بیا تکرار کړئ. ته
بابا جون د باندې وسته ولاته بل مرغاو د ولسوالۍ.
بله، بابا جون ملوانی وکي خره لاس خبرونی ته.
زما د خورجان څخه دا پښتنه ده چې تا و شزه ته څه خدمت کړې او بلم چې شریعت او پاک خدای جل جلاله کوم حق شزه ته ورکړې، نه غریبان ورکړې نه چا ورکړې دي. دغه د شریعت او د خدای په قانون کې چې هر ښځه کار وکړي هغه بېخي بس سید په اجازه خپل کار وکړي، دا بهترین حق ته چې الله جل جلاله دا ښځو ته ورکړي.
بله، ډېره مننه ستاسو پوښتنه وخت ساتمن به انشاءالله میلمانه تاسو سره زموږ میلمانه تاسو ته ځواب درکړي. بل اړیکه هم لرو. سلام علیکم. بله، سلام علیکم. زما غږ درځي تاسو؟
سلام علیکم آقای مرسل نرسلان. سلام خود به شما با مهمان و محترم شما تقدیم میذارم. عبدالستار آخانزاده هستم از ولایت بادغیس.
آخانزاده صاحب، برنامه بسیار خوش آمدین، لطف بفرمایین.
از مهمان محترم شما یک نظر دارم، یک سوالم دارم.
بله، مهربانی بفرمایین.
نظر می هست وقتی که امیر امان‌الله خان استقلال افغانستان گرفته بود، به دو وقت به حساب درس و تعلیم خیلی کوشش های کردن ولی مردم افغانستان نپذیرید. این کوشش های از را هم نگی خونمو باعث سقوط اکو را اسیز برکنار کردن. هر کسی اگر میزد یکی میگفت کافر شده، یکی میگفت فوتو شده، یکی میگفت فوتو شده، که بالاخره از قدرت برکنار شده، استفا کرد رفت نخواست که خوندیزی شمو تو بیدون خوندیزی استفا کرد رفت از
بله نخیر.
ولی از امو وقت فتر تا باله، سوالم از نمال محترم شماری است که از امو وقت فتر تا بال همی 10% یا 20% خانمایی که به می درس و تعلیم علاقه داره یا به می درس و تعلیم اینا میکنن تا بال 100 سال گذشته تا بال امو 20% اضافه نشده. این تو درس و تعلیم عام نشده. این چی میزه است که مثلا 100 سال میشه بعد از 100 سال هم باز هم همین درس و تعلیم عام نشده. ولی بعد هم اگه همین نظریاتی که به بسه 70% مردم هم حال مخالف درس و تعلیم هست و میگه اطلاف ها شد که به 100 سال دیگه هم عام نشده. چی را میتاسم این مرد به افغانستان آمده شده. واشی های این نقا گفته میتاله که این مرد مرخانه کنه کنه به درس تعلیم ویدیو کنه. این سوال اگه جواب تخلی میره بانه
میتونه. بسیار تشکر. حتما بسیار تشکر است. بله بله، خوب که د بهاودین رور په پختنه تر وګرځو. غلی باوري دوی له بادغیس ولایت څخه پختنه وکړه د شریعت په ویل چې میرمن ته باید د شریعت په چوکاټ کې ازادي ورکړي. دغه تعلیم او تحصیل زغړم د پختنه داسې مطرح کوم چې شریعت خو میرمن ته تعلیم او درس ویلو حق ورکړی دی، نو آیا کورنۍ خو اوس په دې ټول پوه شوي دي؟ موږ چې اړیکې نیسي اورېدونکي او کله چې میلمه راغواړو، دوی وایي چې کورنۍ دې باور ته رسېدلې دي چې دغه تعلیم تحصیل ننجونو حق دی او حق باید ورکړی شي. خو تاسو په لومړۍ برخه کې اشاره وکړه چې موږ یوازې هماغه 10% البته چې موږ پخوا د تعلیم و تحصیل ته زمینه برابره او لاسرسی او اجازه ورکول کېده، اوس هم په هماغه حد کې سل کاله وروسته. علت څه دی؟ ولې کورنۍ وخت دې آګاهۍ ته رسېدلې دي چې شریعت حق ورکړی، شریعت اجازه ورکړې ده او دا په شریعت په چوکاټ کې دي چې باید تعلیم و تحصیل وکړي؟ علت یې تاسو څه بولئ؟ آیا دا اجتماعي ستونزې دي که لا هم د کورنۍ ذهنیت دې ته آمده نه دي؟
بله، هم اجتماعي ستونزې دي او هم د کورنۍ ذهنیت برابر نه ده. کله زموږ غونډې ټولنه کې لکه خوست ولایت کې یوه خور چې زموږ تر شپږمه اوومه پورې تعلیم ته لاړه شي، سبق ووایي، وروسته دغه نه البته په ولسوالیو کې او په اطرافو کې ښیم مرکز ښه دی ورته نسه، نو وروسته دغه نه د کورنۍ د خپله خور لور په کور کې نه وي، وایي چې اوس دا غټه شوې ده او د باندې تګې ستونزه ده چې دا لاړه شي کور نه بهر وځي تعلیم ته ادامه ورکړي. یوه ستونزه دغه ده چې موږ کورنۍ دا ذهنیت دې ته نه ده آمده شوی چې دوی اسلام هم حق ورکړی دا قانون هم حق ورکړی دا چې تعلیم وکړي دا ستونزه دغه ده او بل اجتماع کې ستونزې ډېرې دي تاسو پوهیږئ زمونږ محیط او اجتماع دا هم البته ناسالم چاپېریال نه یا له خراب هغه نه چې عامه پوهاوی نشته او خلکو ذهنیت دته نه ده آماده چې دوی په دې وپوهېږي چې خویندې هم حق لري باید تعلیم وکړي نو په اجتماع کې هم دا ستونزه شته داسې دي که کله مونږ یوه خور لور مکتب ته ځي یا پانتون ته ځي یا کار کوي نو دلته البته خوست کې که دا ستونزه کمه وي نورو ولایتو کې زښته ډېره ده هغه ازارو اذیت سره ډېره مخامخ کېږي د مکتب په لاره ځورول کېږي رنګ رنګ خبرې مشکلاتو ته ایجادېږي د پانتون په دوره کې همداسې د کار په دوره کې همداسې په اداراتو کې یا د لارې په سر نو اجتماع هم تر اوسه دته نه ده آماده شوې اجتماع یا ټولنه هم دته نه ده آماده ټولنه تر اوسه ذهنیت داسې پوره نه ده جوړ شوی چې دوی دا ذهنیت ولري چې خور هم ورور غوندې حق لري د تعلیم حق لري د کار کولو حق لري د صحت حق لري د هر برخه کې دوی حق لري قانون هم ورکړی اسلام هم ورکړی ده نو په دې ته تر اوسه موږ دا ټولنه دته نه ده آماده نو دې برخه کې هم ځکه موږ دېرش فیصد خویندې لاړې دي یو طرف نه یو طرف نه کورنۍ ذهنیت نه ده جوړ کورنۍ فشارونه دي او بل طرف نه د ټولنې ستونزې دي یو مثال به زه ژوندی درکړم د اختر په درېمه ورځ په خوست ولایت کې د سولې د فکري تر عنوان لاندې یوه غونډه جوړه شوه چې په دې کې دوه سوه نه زیاتو خویندو ګډون وکړلو ټولې زموږ خویندې با حجابه راغلې وې څادرګانې یې په سر وې حجابونه یې کړي وو او دلته په دا غونډه کې ګډون وکړلو غونډه البته د خوست والي لخوا نه جوړه شوې وه دوی ته یو ټیکری ورکړل شو همدارنګه نور څه نقدي مرستې هم ورسره وشوې خو متاسفانه چې دغه غونډه چې هېڅ نه وه مشکل نه وکړي نه کوم ساز وکړي نه سرود وکړي نه نڅا وکړي په حجابه خویندې راغلې د سولې د فکري په نام د سولې د عنوان په نام د سولې غوښتونکې وې سوله یې غوښتله د سولې تر عنوان لاندې شیرونه وویلې خپلې خبرې یې وکړې خو متاسفانه زنه خودغرضه او مشکل کشا خلکو دغه موضوع دومره په فیسبوکو کې شیر کړله منفي اخی ورکړلو چې موږ خویندې ټولې مایوسه کړلې خپل جوراتو
بله کدی تر شو وګری دا کورنۍ البته وړې ټولنې دي چې ورسره به زما موږ دا غنه لوی اجتماع جوړو نو په کورنۍ کې تر ډیره موږ د مور پر رول هم سترګې نشو پټولای د دې تر څنګه چې پلار الته غټ رول لري خو مور هم د کورنۍ په د ماشومانو جنو الکانو ټولو په تربیه او روزنه کې البته ډیر غټ رول لري د دې لپاره په کور کې مند څونه هڅه کړي ترڅو لداغه وړکی اجتماع ونه یا ټولن نه چې کورنۍ ده هغه غټي اجتماع ته یو نظم ورکړي او دا ذهنیت رامنځته کړي چې کله د دې بهر لنجونو سره یا میرمنو سره کاری محیط کې یا کاری فضا کې یا تحصیلي فضا محیط کې کار کوي نو دوی باید دغه حقونو ته درناوی وکړي تاسو لدی د مندو رول څخه البته لته راضی یاست چې هغه د خپل هغه مسولیت ادا کړی دی کنه په کورنۍ کې
بالکل بالکل موږ بار بار میډیاونه ګردی میزونه همداسې تبلیغاتي لارونه کلیو ولسوالیو بانډو ته رسوي میندو سره هم خبرې کړي دي دوی نه هم خبرې اخیستې دي په دا برخه کې ماما پوهاوی ورکړی چې باید تاسو خپلې کورنۍ لونه واڅوئ تر څو تعلیم وکړي تعلیم بهترینه لار ده بهترینه کار ده چې همې خور وکړي همې ورور وکړي او میندې هم په دې کې له پلارانو نه هم میندې ډېر مسؤلیت لري چې باید خپل اولاد په تعلیم یافته کې او د تعلیم په رڼا کې وروزي خو کله کله داسې هم پیښېږي زموږ ځنه کورنۍ کې یا اکثره هغه بې تعلیمه خویندې او بې تعلیمه ورونه چې موږ دي نو هغه بېچارهګانې خویندې خپل هم د ورونو د تاثیر لاندې دي یعنی هغه په کور کې حاکمین زموږ نارینه دي نو دوی بېچارهګانې که هر څومره نارېم وکړي سورېم وکړي چې موږ په لوڼو تعلیم کوي خو کله چې ورور پلار او کاکا او نیکه اجازه ورنه کړي بیا خو یې دې خپل حق تلاش راځي نشي پیدا کولای مثال نو بچیانو ته ورته رقم حق وغوړي خو په هر صورت موږ هم نهایي کوشش کړی ده کوي هم بیا هم خپل غږ وڅتو میډیاونه هرې لارې نه کوششونه کوو ترڅو زموږ خواندې تعلیم یافته شي او تعلیم ته مخه کړي او خپل ژوند آینده جوړ
کړي. دا خونزاده صاحب پوښتنې ته راځو. هغوی داسې پوښتنه وکړه چې 10 کاله وروسته که موږ په مشابه وضعیت کې یاستو له 1999 کال سره، نو وایي اوس موږ په داسې یو بد وضعیت کې یو او دې ته په کتو چې تاسو ویلې چې نوزه موږ په ټولنه کې میرمنو ته داسې خوندي چاپېریال نه دی رامنځته شوی چې هغوی له خپلو حقونو او ازادۍ څخه برخمن شي. دوی وایي چې تاسو راتلونکی څنګه ګوري؟ یعنی موږ که اوس هم داسې یو 10 کاله وروسته، نو تاسو داسې فکر نه کوئ چې 10 کاله وروسته موږ په همداسې وضعیت کې یو که موږ تغییر ته ملا ونه تړو او خپله هڅه ونه کړو؟
نه، انشاءالله امید شته. امید په دې شته چې اوس خو نړۍ پرمختګ کړی ده، آسیا پرمختګ کړی ده، افغانستان پرمختګ کړی ده، همداسې د خلکو ذهنیتونه هم پرمختګ کړی ده. نو اوس لکه مخکې به چې هغه حالات وو، خویندو ته به هېڅ حق نه ورکول کېده. 10 کاله مخکې یا 10 کلونو نه وروسته یا د مختلفو رژیمونو کې خویندو ته تعلیم حق نه ورکولو، کار حق نه ورکولو. مګر هم خوشبختانه چې اوس په دا یوه 2 لسیزو کې خویندو لپاره کارونه شوي دي، کېږي، روان دي. د خلکو ذهنیت دې ته جوړ شوی ده چې دوی په خپلو لونو تعلیم وکړي. ما مخکې هم وویلی چې زه نه ستونزې شته، ورو ورو به دا هم حل کېږي. همدغه مدني فعالان، همدا د حقوقو مدافعین، همدا میډیا وي، همدا نور خلک د ازادۍ خپلواکۍ نارې وکړي، دا به کوشش کوي تر څو د خلکو اذان جوړ کړي، ذهنیت جوړ کړي، خپل خویندو کورنۍ ته اجازه ورکړي. نو انشاءالله 10 کاله وروسته یا 10 کالونه کمتر ووایم، 10 کاله یا 1.5 کاله وروسته به انشاءالله افغانستان یوه ښه آینده ولري، پرمختللی به وي، له نړیوالو سره به سیال وي، نورو هیوادونو سره به سیال وي، هم د تعلیم په برخه کې، هم د صحت، هم د اجتماعي کارونو، اقتصاد، سیاسي، په هر ډګر کې به دا سیال وي. او خویندې به هم زموږ پرمختګ کوي، دې ته موږ امید لرو، انشاءالله تمه لرو پرمختګ به کوي. دوی به هم تعلیم ته مخه کوي، هم به سیاست کې ګډون کوي. اوس وایي موږ نمونه خروار، موږ په دا هم قناعت کوو، شکر پرې وباسو چې موږ خویندو ته دومره زمینه برابره ده. دوی په سیاست کې هم ګډون کوي، د کار اجازه هم ورکړل شوې ده، تعلیم هم. نو ورو ورو به د ذهنیتونه چې دا کوم نه دي جوړ، دا به هم جوړ شي، و به رغول شي، او دا ټولې خویندې به خپل ازادي ملاسته کړي چې کوم شریعت اسلام ورکړی ده. البته هغه ازادي ښایم، خپل حقونه به هم واخلي. نو دا به انشاءالله کېږي او را روان به وي.
بلې، د دې لپاره تاسو مخکې اشاره وکړه، د دې لپاره دغه البته د خلکو ذهنونه برڼا کېږي. خو تاسو څه فکر کوئ چې انوزه هم یو ضدیت د رسنیو او د رسنیو د پیام په تاړه او په کورنیو کې په لرو پرتو سیمو کې داسې یو ذهنیت موجود دی چې لا هم دغه پیامونه په سمه توګه نه اخیستل کېږي، د ښځو د حقونو په تاړه او د ښځو د ازادۍ په تاړه، او دغه هغه حقونه چې تاسو په وینا چې شریعت ورکړی دي او د شریعت په چوکاټ کې که داسې پیامونه نه اخیستل کېږي، علت یې څه دی د ضدیت لپاره؟ آیا داسې نور تبلیغات روان دي پر ضد چې دا پیامونه په ټولنه کې جذب نشي او کورنۍ دا پیام وانخلي او پاغي او هغه عملي نشي د کورنۍ په چوکاټ کې؟
ښه، بخښنه غواړم چې غږم ډېر ټیټ و، پوښتنه مې سمه وانخیسته، خو لږ مې واخیستله. دغه پیامونه هم تاثیر ګذاره دي میډیا او له لارې نه، او په دا برخه کې زموږ علما هم ډېر همکار دي او همکاري به کوي. په دا برخه کې دوی به ما پوهاوی کوي، د ممبر له لارې نه به خلکو ته د ښځو حقونه بیانوي، او دوی ته به وایي چې خویندې هم همداسې حق لري، ازادي لري چې دوی ګډون کې وکړي. نو انشاءالله دا به تاثیر ګذاره وي او کېږي به. دقه
بلې، که په وروستۍ برخه کې دا راته ووایي چې تاسو مخکې خپل تمه څرګنده کړه چې تمه ده چې په راتلونکو 2 کلونو کې موږ دې اوس دغه اوسنی حرکتونو ته په کتو موږ به یو ښه راتلونکي ولرو، داسې اندېښنې دي په دا وروستیو کې چې موږ به د سولې په برخه کې ځینې لاسته راوړنې قرباني شي؟ آیا تاسو داسې څرک ګورئ چې دا یا داسې اندېښنه لرئ که نه؟ که تاسو اوس د ښځو پرمختګ ته په کتو تاسو امیدوار یاست؟
او طبعا اندېښنه لرو، اندېښنه په دې لرو چې دغه هم مونږ سهار هم چې کله راډیو یا تلویزیون چالان کړو، د خبرونو سره څه کوي، یوه انتحاري یا 14 وه انتحاري حمله وه د کابل په یوه هوټل کې چې د واده په مراسمو کې شوې وه. نو دا اندېښنې خو مونږ سره مل دي، خو که په دغه حالات کې د اوس روان د افغانستان په دې رقم روان وي، انشاءالله پرمختګ به کوي. او که بیا هم هماغه جنګونه وي، هماغه حالات وي او مداخلات وي د خارجي هیوادونو، همداسې د طالبانو یا د نورو مخالفینو، نو بیا هم اندېښنه موږ سره شته، خو توکل کوو، خپلې هڅې به کوو، خپله مبارزه به کوو، په خوند سره خپل حقونه لاسته راوړو.
ستاسو له ګډون څخه په خپرونه کې ډېره زیاته مننه.
تاسو نام ډېره مننه چې خپل وخت هم راکړو، دوستان نام ټولو نه مننه. بیا هم بخښنه غواړم، ستاسو سوالونه څونه غږم ډېر ټیټ و، سم مې نه شوای اخیستلی. خدای دې وکړي چې دوی د قناعت وړ ځوابونه مې ورکړي. مننه،
ډېره زیاته مننه. شنونده های عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت. تا برنامه و هفته بعدی، خداوند یارو یاورتن.